ځي برخې د سلګونو کسانو په ګډون پایل شو چې وروسته شمیر زرګونو کسانو ته ورسید. نن د ورځې په پایل کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم دې ښار ته ورغلی و او ژمنه یې وکړه چې د دې پیښې عاملان به مجازات کړي. پوتین د شاوخوا شپېتو تنو مړینه له جنایته ډک غفلت وباله او ویویل چې عاملان به هرومرو سزا ویني. پوتین د وژل شوو کسانو د خپلوانو او عزیزانو د یاد لمانځلو په ځای کې د ګلانو ګېډې کېښوده او ویویل د دغو کسانو مړینه له هغو سره نه شي پرتله کېدی چې په جګړه یا د قانونو په پیښو کې مړه کېږي. تاسو دولتي خبري آژانس د پوتین له قوله ویلي چې زموږ ډېر کسان ضایع شول په څه خاطر د مجرمانه غفلت او بې پروایۍ له کبله. د دې پیښې په اړه چې په لړ کې 4 تنه مړه شوي، روسي څېړونکي وایي ډېر کسان په دې خاطر ووژل شول چې د پیښې په مهال د دې مارکیټ د وتو دروازې بندې وې، د خبرداری سیستم کار نه کاوه او د خوندیتوب له مقرراتو نورې څرګندې سرغړونې هم موجودې وې. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته، پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com. لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو ویل، د خپرونې ډېره برخه مو هم د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. د کابل له سټوډیو زما همکار اجمل تورمان مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. د دې بیا زه اجمل تورمن د ځوان فکر د اونیزي ژوندۍ خبرونه په وړاندې کولو له تاسو سره د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی ملګرتیا کوي. درنو اوریدونکو، په دې وروستیو کې د افغانستان د دیموکراسۍ او پراختیا د بنسټ لخوا لس تنه افغانان د دیموکراسۍ او پراختیا په برخه کې د اغیزمنو څیرو په توګه وټاکل شول. له نیکمرغه په دې کې ځوان څیرې هم شته چې نن دوه کسه ښاغلی خلیل روفي او متی الله ویسا په خپرونه کې را سره دي چې د دوی په کار او فعالیت نمانځنه او هڅونه به خبرې وکړو. دغه ځوان مدني فعال او دغه شان ځوان مدني فعال او ژورنالیست ښاغلی ارش ننګیال هم را سره په میلمنو کې دی چې د ځوانانو د څونې ستاینې او نمانځنې په ګټو او کتاونون لري په هغې هم را سره خبرې وکړي. ښاغلی روفي او ننګیال را سره په سټوډیو کې دي چې ورته ښه راخلاص وي. ښه راغلی. دغه شان ښاغلی متی الله ویسا له هند نه را سره د تلیفون په کرخه دی. ښاغلی ویسا، تاسې هم که زما غږ اورئ نو ښه راغلاست خپرونې ته.
فرمان صاحب تاسو د ټولو کارانو اوریدونکو درنو میلمنو ته
کور موادن. درنو اوریدونکو دغه شان تاسو درنو اوریدونکو هم کولای شئ په تلیفون را سره وزای شئ او خپل نظرونه او پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. دا لیکو شمیرې مو دي 0995 او 0825. ویساسه پسر کې راځو تاسو ته دغه د افغانستان د دیموکراسي او پراختیا د بنسټ لخوا چې لستنه د اخیزمنو سیرو په توګه پیژندل شوې دي، په دې کې ستاسو نوم هم دی. کدرته وایي چې ستاسو نوم ولې په دې کې راغلی دی او لیدونکو ته څه معلومات ورکړي. مننه فرمان
صاحب. دا چې د دیموکراسي او پرمختګ د افغانستان ادارې هغه لس کسان انتخاب کړي دي او هغه کې زما نوم هم راغلی دی. یو شی چې ماته جالب دی، په 2014 کال کې د سواد نړیوالې ادارې زه په ځوانو رهبرانو کې راوستلی وم. هم زه تر دې وخته خبر نه وم د بل چا نوم بند کړی وم، او دا ځل هم زه تر دې وخته پورې خبر نه وم چې زه دوی ته چا ور معرفي کړی وم یا چا زما بیوګرافي ور کړې وه. خو چې کله لیست اعلان شو، روسی صاحب ما ته لیست واستاوه چې دلته دا وګوره. بیا چې ما هغه لیست وکاتې، په لیست کې نه کسان نور او لسم زوم. نو زما لپاره جالب دا و چې په افغانستان کې موږ یو شی کوو، کله چې یو اداره څوک په یو برخه کې اعلانوي یا بس یو لقب ورکوي یا جایزه ورکوي، نور دا انتقاد کوي چې یا به وایسته سوی وي یا به نور درغلی سوی وي یا به بل څه. خو زه په هیڅ هم خبر نه وم تر دې وخته پورې. تر دې وخته پورې ما سره هیچا اړیکه نه ده نیولې. شاید دوی زما د ټویټر یا د ګوګل د لارې یا د بل چا یا زموږ د ټولنې د همکارانو له لارې زما بیوګرافي اخیستې یم. د هماغه کارونو په اساس باندې دوی کوم معیار دی، د هماغه معیار د لارې په همدغه لسو کسانو کې زه انتخاب کړی وم. خو یو د جالبوالي شی ممداري یعنی ډېر څه په پاکستان کې انتخابي جبایت مش پرغبان دا شکونه کو چې دا فساد یا درغلی ده یا وایسته ده یا پلانکای دی او په دا تیرو کې اکثره هغه کسان چې غړي مشهور تیریږي په پاکستان کې ډېر کار کړی یا موږ په نسبت یې عمرونه ډېر لوړ دي د کارونو نسبت یا په میډیا کې تر ډېر مشهور دي شاید ډېر کم کسان وپېژني خو زموږ دپاره دغه شی هم څه د نورو څخه جلا و چې زه په تر دوی په عمر کم او د کارونو په نسبت هم شاید زموږ کارونه تر دوی کم او د شهرت په حساب یا د میډیا په حساب زموږ ډېر ازم تر دوی کم و چې په دې لیست کې راغلي وو.
بلې وې سس آیا برخه مشخصی شوې دي چې تاسو په کومه برخه کې د یوې اغیزناکې اترې په توګه باندې پیژندل شوې یې؟
د دې د دې غبنیاد شرایط همداسې چې په شپږ نوي کال یعنی کال لپاره دی دا تاکل دي چیر کال کې د فساد پر ضد کار کړی وي او د ملي یوالي لپاره کار کړی وي او د دوانانو برخه کې کار کړی وي او هغه کار د افغانستان او د نړیوالو ټولنو په شرایطو باندې برابر وي د سولې او دیموکراسي لپاره کار کړی وي. دا چې تیر کال یعنی د ایسوي کال په نسبت ترته وایم ما د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته سفر کړی و او هلته مې تعلیمي پیغام څلور دېرش ولایتونو ته رسولی و. هغه کې مې څو برخې یو دا چې د سولې د پیغام او د تعلیمي پیغام خپله د سولې پیغام د څلور دېرش ولایتونو ته د یووالي په دې معنا و چې موږ هیڅ فرق یعنی ونه کړی موږ یو ملت و. د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته ولاړو چې دا د یووالي سو او د فساد برخه اهداف و چې ما ټول هغه څه د پوهنې وزارت سره یا د میډیا سره شریک کړل چې په کومو ولایتونو کې په معرفت برخه کې په شونې برخه کې کوم فساد وغه مېم له میډیا سره هم له رسنیو لار د کانفرنس لار شریکې ته فساد پر ضد مېم دا کړو. د دې شرایط هم دا او هغه کسان چې د دیموکراسي لپاره د سولې لپاره د یووالي لپاره او د فساد پر ضد کار کړی وي له هغه څخه څوک انتخاب کړي نو زما خپل شرایط هم د همدغه برابر وو او نور دوستان به هم داسې دغه شرایط له لارې راغلي وي.
ویسا سب تاسو لپاره سکل تلای کال ذکر چې تاسو او تاسو ورور اتولا ویسا د ولسمشر لخوا هم سکل د معرف د جشن په ورځ تاسو د مډالونو په ورک سره منځل شوې د دې خبره کې د دې نو زو خبر کما فرمان
صاحب یو شی به چې تیر ورځ دوستانو راتلر زنګونه ویلی ولو چاته غمونه په یوه شی وو اغه په دینو برخه کې ماته هر وخت چې میسجونه کړو د مبارکۍ د فارمال د څو ځله چې په کومه لیستونه کې راغلی یم یا چا له خپل منځو سویم مثال په نه هیڅ وخت هم زه حاضر نه یم یا کله په هیڅ څه پزده کړم یا ډیر وخت په مرکز کې نه یم ولایتونو کې یم یا څه کله چې ولسمشر لخواته د ولسمشر لخواته هم هم داسې پریکړه شوی ده تیر ځل ولسمشر د تیر کال کې ولسمشر مور سره تماس نیولی و دغه مشاور غزنفر صاحب چې تاسو ته باید فرنګي میډالونه درکول شي ځکه تاسو هغه سیمو ته کتاب رسولی دی کتابتونونه می جوړ کړی دي. بیا ما خپل غزنفر صاحب ته وویل چې نه موږ میډالونه نه غواړو که چیرې ولسمشر مور سره ملاتړ کوي او موږ د میډال پر ځای د موږ مانوي سپورت او مادي سپورت وکړي یعنی چې هغه ولایتونه ته چې موږ د بندو ښوونځیو د خلاصون لپاره کار کوو د کتابتونونه جوړولو برخه کې کار کوو د ماغه لپاره د موږ نور هم ملاتړ وکړي یعنی موږ ډېر ملاتړ هغه ته ضرورت لرو په یو میډال باندې موږ ته نسو کولای. خو بیا ما ورته راتلی خو سږ کال بیا هم د پوهنې وزیر ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری او د غزنفر صاحب دې په ګډه مشوره ولسمشر ته تللی کلی و چې دوی دوه باید خامخا په همدې غوړه د پوهنې وزارت سره په ګډه کار کړی دی او څومره بند شوندي اخلاص کړی دی او یا څلور دې شورایتون په سفر کړی دی او څومره اعتماد ماشومان را وستل دي کومه برخه چې موږ معرفت پارک کې کار کړی دی هغه په نسبت باید دوی ته احتمال میډال ورکول شي. تر دې وخت پورې بیا نه زه او نه زما ورور تاولا ویسا موجود و هغه شمال ته تللی و خپل کمپاین لپاره او زه په افغانستان کې نه وم کو یو ورځ مخکې چې دا پروګرام دی د پوهنې وزیر سرپرست وزیر ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری ورته زنګ وایلی تاسو باید پروګرام ته راشي هغه ورته ویلی و چې زه په شمال کې نو سبا ته نه سم تللی یعنی زموږ په غیاب کې بیا میډالو نه اعلان شوی دی. خو 2013 کال د ایسوي کال ځکه زه خپل ایسوي کال باندې کار کوم د تماشل یم په هند کې ما انقلابي کال بللی و یعنی د تعلیم د انقلاب د لپاره ډیر دوستانو ماته میسجونه کړی و چې دا کم ته میډال راغلی د دیموکراسي بنیاد لخوا څخه پلس غواره چیرو کې راغلی همدغه انقلاب دی ما ول نه انقلاب وروسته را دي مشتکو دا چې اول د کال شروع سوي درېم میاشت د ختمېدو ده دا توسه پوری عام هغه کار چې موږ غوښته یغان نه دی سوي کو په دې غره لوم کو میاشت کې به هغه کارونه اوس چې موږ د پاره په تعلیم برخه کې انقلاب راځي یعنی د ډیرو بند شوندې دروازې به خلاصې ډیر عام کتابونه به جوړ شي ډیر کسان ته د لوړو زده کړو هم د استایز د کو زمينه برابر شي هغه مشت انقلاب دی خو دا غمې ډالو نو څه کسم انوي سپورټ دی د ولسمشر یعنی ولسمشر مشکار ساي یا دغه کومه اداره چې دا کار مستای نو د فارې یو مانوي سپورټ دی خو ډیر ارزښت مو هم دې تور کوو چې تمره کار باید وس په هغه برخه کې کار وکړي چې حال د څه کولای شي
بله بله وی ساسه موږ دوا کو چې ستاسو نمونه نور هم په نور لستونو کې هم اضافه شي غیر لدې چې په ټول لست کې شي په نور ډیرو لستونو کې چې د ویار ور دي ساسو نوم دې اضافه شي روفي صاحب تاسو ترازو تاسو نوم هم په دغه اغیزناکو څیرو کې لس اغیزناک څیرې چې مې دي که تاسو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې تاسو په کوم برخه کې کار کړی دی چې ستاسو نوم هم راغلی په دغه لس اغیزناک څیرو کې که څه هم داسې خدای مکونه انګیري چې زه معلومات نه لرم ستاسو په اړه باندې ډېر معلومات لرم خو کېدای شي یو شمېر اوریدونکي معلومات ونه لري که تاسو خپله ورته ووایئ دا به ښه وي
تورمن صاحب مننه اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه در لیکم وایسا صاحب ته زما همکار چې دلته میلمه دی دې ته زما خو تقریبا شپالس کاله کېږي چې زه مدني ټولنې کې یو رضاکار یو خدایي رضاکار په صفت کار کوم او پروس کاله نو د هغه نه یو تقریبا شپږ میاشت مخکې 2014 کې زه د مدني ټولنې چې یو عمومي آدرس دی ورته ګډ ډالې ورته وایي یا ګروهي کاري مشترک جامع مدني زه د هغه رئیس په صفت وټاکل شوم نو پروس کاله مې تقریبا شل نه دیرش خبری کانفرانسونو می نیولی دی او تظاهرات و اغا شایان چه مدنی طولونی لادرس نه اغا اساسات چه دی اغا اصلی وظیفه چه دی اغا مکره دی او داغ گرو چه مخ که دی دی نه خلق نی پیجندل صرف اغا انترنشنل نهادو نی پیجندل یا ریاست جمهوری یا ارک یا نور اغا خاص ادرسو نی دی پیجندل ما خلق باندی و پیجندل او خلق سه مشکل چه در لو ده ما تا بیا مراجعه که لکه چه وکیلان تزی یا مجلس تزی نو د دې پرسنګ بیا مې نور داسې کارونه وکړه هغه سهمیه چې د مدني ټولنې وو هغه همیش ارګ یا ریاست جمهوري نه ورکو لکه یو انټرنیشنل غوند څه کېدل لکه سینیئر افیشل میټینګ یا نور بیا هلته د مدني ټولنې استازي دوه کسه وو اگر چې دې چې 15,000 مدني ټولنې دي بیا مې دې لپاره د تخایي وکړه د دوه نفر پر ځای مې 12 نفره سهمیه واخیست هر مهمه غوندې دوه مهمه غوندې کې چې یو جاینت مانیټورینګ بورډ میټینګ ورته وایي چې هغه ټول سفیران ورته راځي هر کې جلسه دی د دولت کارونه ارزیابي کوي او بل سینیئر افیشل میټینګ چې هلته وزیران خارجه راځي یا نور مقامات علی رتبه راځي د دې سهمیې هدف څه شو چې موږ ډېر هلته ګډونوالي ولرو چې د خلک آواز هلته پورته کړو او هغه حقایق ووایو چې دولت نه وایي التا یعنی پنهان کری کی یا پت کی نو دغه دویم یا دریم موضوع بل کار می دایو کړه چې همیش زموږ ذهن مدني ټولنې چې دی ډونر ته منتظر دی دا د قندز دویم سقوط څه وش پر اسکاله ما یو صندوق می جوړ کړه صندوق کې هر ټولن ته ورغلو یا نور خلکو ته مال چې پیسې راوچ پیسې دوی نه می را ټول کړه کډوال شي بي ځای شو یو غوته می توزیع کړه دا می دی لپاره وکړه چې هغه بنیادی یا اصلی مدنی ټولنې چې دی بعد هغه اس راجوندای کو چې مونږ تاسو تاریخ سره ډیر قدامت لري چې موږ تاسو په خامو جرګه د لوده یا نور موضوعات هم د لوده چې خلک عشرونه کو یا نور موضوعات نو هغه اصلی شی راجوندای شي چې چیرته بل ورځ دونر نی موږ په خپل لاس په کار شو دغه مدنی کارونه وکړایم بل کارو او بل زه تقریبا زما لاس کاله کېږي چې د ځوانانو لپاره زه همیش تخفیفونه نیسم تقریبا او یا پانتونونو سره مو قراردادونه لرو چې لس حاضر ځوانانو مو معرفي کړی دي دا تقریبا د لس کال نه شروع دي تر دې دمه پورې او پروس کاله د یو دیرش کسان چې برنده شوی و زابل او کندهار لار نه یو دیرش زموږ تاسو هیوادوال دغه لپاره تقریبا وروسته د 15 ورځې حکومت ورته ځواب ورکړ دوی کورنۍ ته دوی ته وویل چې ستاسو کسان وژل شوی دي یا ستاسو کسان خلاص دي نو دوی پسې مه ګرځئ بیا نو دوی مونږ ته مراجعه وکړه. اول ما دوی ته وویل چې ورشه هغه وکیلان ته چې تاسو مرای ورکړی دي، هغه کسان چې اوس غټ غټ موقفونو کې دي چې دوی اجرایي صلاحیتونه لري، که چیرته دوی تاسو ته کوم مثبت ځواب درلوده ښه ترخه کنه بیا راشي. بیا دوی راغی، بیا مونږ یو خیمه مو وهل. دا خیمه تقریبا سلور میاشت دوام وکړه، او سلور میاشت د خیمې کې بد خیمې کې و. دوی دولت لخوا تهدیدونه راغی، یعنی نور مختلف ادرسون لپاره چې فشار راولي مونږ باندې چې دا خیمه راټول کړو. او دغه دا خیمې تقریبا انټرنیشنل کړی و، یو دیرش یا اتویشت اروپایي ملکونو کې تظاهرات وشو د خیمې ملاتړ په ارتباط، درې ځله استرالیا کې تظاهرات وشو، کاناډا کې وشو، حتی د ځینې زموږ تاسو مقامات سفرونه مې لغوه کړل دوی باندې چې تر څو دغه هیوادوال سرنوشت معلوم نه کوي. هغه ملکونو ته مو ویلی و بیا هغوی د دوی سفرونه بند کړی و، مشروط کړی و چې د دغه کسان چې برنته شوی دوی وضعیت را معلوم کړي. بیا خوشبختانه د دوی نه 15 کسان راجبنده پیدا شو او خوش شو. نو دا یو کار و، او د دې تر څنګ دا کار ځکه لومړی ځل لپاره مدني ټولنې کې داسې یو ستراتیژیک دادخایي مې وکړه، او دا ستراتیژیک دادخایي ګراس روت یعنی رضاکارانه او د مردم لخوا. داسې نه و چې کوم ډونر دی پسې، ځکه هېڅ ډونر راضي نه و چې داسې یو خطرناک کار یو سیاسي کار وکړي، او هېڅ ډونر راضي نه دی چې دا رقم دادخایي وشي. نو دغه کارونه و، نو د دې تر څنګ دا ځینې نور موارد هم و، لکه هر کله چې دا زموږ تاسو هیوادوال چې قرباني کېدل دول لپاره مې ډېر دادخایي وکړه، تلفات ملکي لپاره. نو بیا زموږ غږ داسې و چې داسې تنها دولت لپاره نو، یا مخالفین لپاره، هغه ایساف یا ناټو چې دلته کوم بمباردونو کې دوی تلفات چې دي دوی باندې مو ډېر داسې شفاف ډول دوی باندې مو غږ کوه میډیا کې. داسې نه و چې مونږ فلټر هم درلوده یا سپیسیفیک یا کوم خاص ګروپ لپاره یا دولت لپاره مو غږ پورته کوو. داسې مو غږ پورته کوو بې طرفانه، سه هم دولت هم انټرنیشنل نهادونه هم طالبان باندې دوی باندې د دې لپاره د باتم دادخایي او منظم دادخایي مو درلوده. او اصلي هدف یې زم نه پوهېږم چې دوی سره قماره اوستی دي دالس کې، ځکه زه تر اوسه پورې موږ ډېر لارې لرو چې لار شو، او تر اوسه پورې زموږ ملک موږ باندې ډېر حق لري چې هغه هداکو او دغه لس څېرې چې تحصیل ګزاره څېرې چې دوی ویلی دي خدای دې وکړي چې
یعنی بل شکه چې دا حق ولرلو. ښاغلی ننګیال، ور به تاسو ته درکړو، مخکې مې هم تاسو وویل موضوع چې تاسو مثلا د دغو ځوانانو په هڅونه د دوی په ګټو په تاوانونو باندې دې ته پام سره یو څه اضافه کوم، هغه دا چې دغه ځوانان په تحصیل لرونکو یا اغېزمنو څیرو کې راغلي دي. مطیب الله ویسا و عطا الله ویسا د ولسمشر لخوا هم د پوهنې برخه کې چې کوم دوی په پرمختګونه کړي په مډالونو ولمانځل شول. یو څه بل چې په دې وروستیو کې افغان فلم جوړونکي رویا سادات دا په بهر کې د زړورې میرمنې په توګه باندې دا لقب یې ورکړ شو، دې ته ورته نور لاسته راوړنې هم شاید ولري چې ځوانان ولمانځل شوي دي په بیلابیلو برخو کې. د ورزش په برخه کې مونږ مثلا لاسته راوړنې درلودلې، او د کرکټ په برخه کې ځانګړي ډول. ستاسو په نظر باندې نن د کرکټ لوبډله هم را روانه ده د بریا وروسته، او یو پروګرام هم ورته جوړ شوی دی چې دوی به ونمانځل شي هلته. ستاسو په نظر باندې دغه نمانځنې ګټې تاوانونه یې په دې اړه راته ووایي.
پیل کې سلامونه وړاندې کوم، او بیا ښاغلی رؤوفی صاحب، ښاغلی وایسا، او ټولو هغه درنو ته مبارکي وایم چې دا مقام ورکړی دی. اغلی رویا سعادت ته چې په افغانستان کې په اصطلاح د ګوتو په شمیر میرمنو نه ده چې د فلم او ډرامو سریال په برخه کې کار کوي، ښه کار کوي، هغوی ته مبارکي وایم. واقعا لکه انسان چې خوړو او اوبو ته ضرورت لري، همدغه ډول تشویق او هڅونې ته اړتیا لري. اوسنۍ نړۍ نو لس کاله شل کاله مخکې زمانې نه ډیر توپیر کړی دی او ډیر فرق کړی دی. اوسنۍ ښاري ژوند فرق کوي، اوسنۍ میډیا فرق کوي، اوسنۍ فکر فرق کوي. منګه که څو کاله مخکې وګورو، زمونږ اکثره مدني ټولنو رسنیو ټول فوکس په خبر باندې و، اما اوس منګه ګورو چې زمنګ رسنیم کرا کرا یا ځینې ادارات نور اړخونو ته پام کوي، لکه دا ډول لس تاثیر گزاره شخصیتونه چې نومولې دي، لکه اغلی رویا سادات د فارن پالیسی لخوانه چې واشنگتن کې د دوی هر کال دا ډول اشخاص انتخابی. زویم شه دا ډیر نیک اقدام دی او دې اړخ ته به ډیر فکر وشي، لکه افغانستان غوندې جنگ ځپله هیواد چې دا هیواد ډیر کار هڅو ته اړتیا لري، نو که د دې مدني فعالان او ویښ ځوانان ستایل کیږي زما په نظر دا ډیر نیک اقدام دی، ځکه دوی به وهڅیږي او د دوی له هڅېدو سره به نور ځوانان هم دې ته تشویق سي چې دوی په هر یو په خپله برخه کې په کومه برخه کې چې وړتیا لري او دا وستایل شي. لکه مونږ تاسو بار بار ویلي دي چې افغانان ښه ژوند او بد مړی نه لري، خو دا هغه مسایل دي چې دا برعکس کوي. اوسنی ژوندي فعال خلک له منځل کیږي، دوی ته مډالونه ورکول کیږي، دوی ته جایزې ورکول کیږي، او دوی د داسې غوره شخصیتونو یا د اغیزمنو شخصیتونو په نوم نومول کیږي. دا زما په نظر ښه اقدام دی او اغیزه به یې خورا ډیره وي او دې سره به لا ډیر ځوانان مدني فعالین تشویقیږي چې په هره برخه کې چې دوی وس او توان لري کار وکړي. نو زما په نظر مثبت اړخ ډیر پیاوړی دی او که دا لړۍ دوام ومومي ډیره ښه ده، ډیره ښه ده. لکه یو کس چې ښاغلی صابر حسینی چې په کلو باندې ګرځېده، واقعا د په بایسکل باندې کتابونه بار کړي وو، افغانستان کې د ده یو کس یو انقلاب رامنځته کړ، خلکو ته فکر ورکړه چې یو انسان کولی سي چې هغه بدلون راولي. مونږ د دې یو مثال درلوده په امریکې کې، یوه ونه وه چې ډېره تاریخي ونه وه، 300 کاله عمر درلوده. یوې کمپنۍ غوښتل چې دا ووهي، یوې جنۍ د ونې په سر 2 کاله وخت تیر کړه، 2 کاله یې دادخواهي وکړه له ونې نه. نو مونږ هغه متل هم برعکس کولی سو چې په یو ګل نه پسرلی کیږي، نه په یو ګل هم پسرلی کیږي. که چیرې هڅه وکړي، هاند وکړي، کوشش وکړي، زیار وکړي، نو ډیر ښه اقدام ده. زه دې ټولو ته مبارکي وایم او له ولسمشر نه مننه چې ځوانان یې د معرف پر ورځ ولمانځل، او دغه لس کسه چې انتخاب کړي دي دوی ته مبارکي وایم، او هغه ادارې نه هم باید مننه وسي چې دا غټ اقدام یې کړی دی.
ډیره مننه. قدرمن اوریدونکو، یوې لنډې دمې ته ورځو، تر لنډې دمې وروسته بیا راګرځو. له تاسو سره مېلمانه شته دی، خبرې به وکړي. تاسو هم که څه پوښتنه لرئ د تلیفون شمیرې اعلانومه، تر دمې وروسته موږ سره اړیکې ونیسئ او له دوی خپلې پوښتنې مطرح کړئ. 0999 45 45 او 0972 225 55. یوازې پوښتنې نه، که څه نظر هم لرئ د موضوع په اړه، دا هم راسره شریکولی شئ. اوس ورځو یوې دمې ته.
ځوان فکر.
متاسفانه زموږ پوهنتونونه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم، چې متوجه اوسئ، مالو تاسو قانون باید تطبیق سي. کله د قانون تطبیق سي،
انان چې دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سمې نو ټول دندې حساب سمې دي، چې مخکبونه سوي دي، کرکټ، فوټبال.
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو، که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي.
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما څه کار کوي، ماما اوزګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هره سه شنبه د ماپښین له 2 تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه له آزادي راډیو نه.
قدر من اوریدونکو، بیا هم خراغ لاس. اوس هم ستاسو سره تلیفونونه ورده، تلیفونونه ستاسو اخلو. ښاغلی مطیع الله ویسا را سره په تلیفون دی، دا به هم ستاسو په پوښتنو ته ځوابونه ووایي. ښاغلی خلیل رؤفي او آرش ننګیال را سره په سټوډیو کې دوی هم شته دی، نو مهرباني وکړئ یو اوریدونکی را سره په لیکه دی. بلې، مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده. وعلیکم السلام. له بکوان ولسوالۍ نه نوم وبخی. بله، لا استاسی
غابری،
استاسی غاګورم، استاسی نوم
دا البته.
ها، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه کله لري، که نظریه لري، را سره شریک کړئ. بله، دغه اړیکې له ماول نه ستونزه درلوده، د اوریدونکو نوم سم ونه اوریدل شو او نور هم غږې پرې پرې راتلو. تاسو ستاسو که چیرې موږ سره اړیکه نیسئ، یو داسې خوندي ځای ځانته انتخاب کړئ چې غږ مو سم راشي. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې، ازادي راډیو ده، مهرباني. مننه، کور بدن. څوک له کومه ځای ورور ځان راوپیژني؟
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، ځان کراو پیژنې؟ څوک له کومه ځای؟ دا اړیکه هم پرې شوه له بده مرغه. بل اوریدونکي هم شته. کله کله سوي چې دغه اړیکې وروغي کې خو د دوستانو غږ سم درځي، یا د راډیو غږ لوړ وي، او یا هم هغه ځای چې باید خبرې ورته وکړي هغه په انتخاب کې څه ستونزه موجوده وي، که سم ځای انتخاب شي دا به ښه وي. یوه اړیکه راسره ده. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ.
محترم ته مو سلامونه تاسو ته درنه ملمنه ته وړاندې کوم. په دغه هدي وردګې ما
وردګ سه، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده، تاسو ته خپل موضوع اخیستي.
مننه. مو په درنه ملمنه ډېره مهمه خبره وکړه، خو له مو په نظر باندې ته بده مرو وایم.
فکر کوم چې په اړیکو کې څه سوندره په هر حال خپل ملمنه ته ورزو، اړیکو بیا ورسره واخلو. ویسا صاحب، تاسو را سره ان شاء الله؟
بله بله، نورمان.
ویسا صاحب، تاسو ویل چې ویسا صاحب اول وخت کې دینه چې پښتنه در مطرح کوم، یا خاطره به خپله درته ووایم. د روژې میاشت وه، یوه ورځ په یوې راډیو سره په یوې ادبي خپرونه کې میلمه وم. نو پس له ماښامه تقریبا 12:30 د شپې وي، نو په دا راډیو چالانه وه، لایف خپرونه، او زه په تلیفون ورسره یم او زه خوب وړی یم ورته. نو بیا داسې شو چې یو وخت د دې انانسرې په غږ راویښ شوم چې وایي چې تاسې پوښتنه واخیسته. ما ورته و پوښتنه مې واخیسته، خو ما یې غږ پرې پرې کړو، سم مې ونه شو اورېدلی. ولې هغه پوښتنه ما نه واخیسته؟ ځکه زه خوب وړی وم. نو ځکه م په تاسې باندې غږ وکړ چې ما یې چې انشاءالله یې راسره، ځکه هند هم سخته ګرمي لري، ما یې چې خدای مکه خوب نه وي وړي.
نه نه
نه، د فساد خبره تاسې وکړه چې تاسې چې کوم څه د تیر کال څو ولایتونو ته لاړی د پوهنې برخه کې، د فساد سږ کال ولسمشر په خپله وینا کې چې کوم د تعلیمي کال د پرانیستې پر مهال یې وکړه، هغه په دې ټینګار وکړ چې د ښوونکي او زده کوونکي له حقه چې څوک خوري هغه د بخونو وړ نه دی. دغه شان یو شمېر د ولسي جرګې غړو دوی چې د پوهنې وزارت کې فساد برخه کې، او دا چې مثلا دغه ودانۍ ولې نه لري ښوونځي په دغو کې په ولایتونو کې، دوی ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې کې چې دوی لاړ دي هغې وخت کې د آیات په توګه باندې، پلای په توګه باندې، د پوهنې وزارت چارواکي ان تر قومي مشرانو پورې په دې کې ښکیل دي. ستاسو موندنو څه ښودلي د فساد په برخه کې دا تیر کال مو چې درلودل؟ آیا واقعا فساد موجود دی؟ په کومه کچه دی؟ لوړه کچه دی که ټیټه کچه؟ څنګه دی؟
تورمان صاحب، بدبختانه چې افغانستان هر ځل د نړۍ په اول لیست، دوم، دریم لیست کې د فساد برخه کې، نو هغه معلومدار خبره ده چې افغانستان کې فساد شته. او پوهنې وزارت هغه وزارت وو چې دا شپاړس اولس کلونه، یعنی تر ټولو وزارتونو که زه وایم، ډېر فساد همدلته وو، هم د خیالي ښوونځیو، هم د خیالي معلمینو، هم د تعمیر په برخه کې ښوونځي ورکم، کتابونه ورکم، ډېر شان وو. دا چې دا څو کلونه پرله پسې د 2009 کال نه موږ په همدې برخه کې کار کوو چې څومره ښوونځی بند دي، لتونه څه دي، ولې بند دي، په کومو برخو کې ښوونځی بند دي، او پیسې ایستل کېږي، فساد دي او څنګه دي، همهغه هم یو سروې په توګه یا خپل حق هوي چې خپل څېړنه وکړو چې هلته څه روان دي. څو کلونه زه پرله پسې ډېر ولایتونو ته تللی، خو تېر کال دا د عیسوي کال په 2019 کې چې څلور دېرش ولایتونو ته پرله پسې سفر همدا و چې موږ وښیو په کومو ولایتونو کې څومره ښوونځی دي، او نسبتاً ورکو چې مثلا په کوم ولایت کې د ښوونځی نسبت څنګه دی، په بل ولایت کې څنګه دی، څومره تعمیرونه. نو موږ په مختلفو برخو کې مشکلات درلودل. په ډېرو برخو کې د لوی کندهار تر غزنی او تر پکتیکا بادغیس یو شمېر سیمې موږ داسې لرو چې هلته ښوونځی بند دي، خو اوس هم پیسې ایستل کېږي، یعنې هغه د خلکو شخصي جیبونو ته ځي، چې بیا
معرف دین چارواکی ولسوال قومي مشران لکه مخ چتا سوال فاوی سره شریکان دي. دوه مبار خدا ده چې پړی رسیمه چاندا چې سوي دي کتاب هم خرڅو دي د کتاب د چاپ په برخه کې هم پیسې ورکوي. دریم هغه برخه چې تعمیرونو په برخه کې ده کم تعمیرونه جوړ شوي نه پیسې ایستل شوي دي، یعنی هغه نړیوالو ټولنو چې مرسته کړې ده، کومو سفارتونو چې مرسته کړې ده، هغوی د تعمیر جوړولو لپاره ډېرې مرستې کړې دي. مثلا یو مثال د ډنمارک یو موسسه ده، هغې په افغانستان کې 213 په شاوخوا کې ښوونځي جوړې کړي دي. هغوی ما ته یو چا زنګ وایي، یو افغان چې هلته کار کوي له بهاره څخه، چې دا موسسه غواړي چې اوس خپلې ښوونځي معلومې کړي چې زموږ ښوونځي رښتیا واقعیت هم جوړې شوي دي که نه. دوی د پوهنې وزارت ته خپل ایمیل استولی دی چې ماش ته باید تاسو راپور راکړي چې زموږ پیسې پر ښوونځي لګېدلې دي که نه. پوهنې وزارت هغوی ته لیکلي دي چې ستاسو ښوونځي په هغه سیمه کې دي چې موږ هلته تګ نسو کولی، هغه د مخالفینو وسلوالو په لاس کې دي. هغه بیا ورته لیکي چې کله چې زما ښوونځی ما پیسې مصرف کړي دي، هغه د مخالفینو په لاس کې دي، ته تګ نسې کولی، نو زما پیسې ولې مصرف کړې؟ چیرې مصرف شي؟ نو دا خو مخالفینو ته ولاړې. بیا هم دوی زما سره تماس ونیوئ په هغه کومو ولایتونو کې چې موږ چې څېړنه وکړه، ځینو سیمو ته زه ولاړم، ځینو سیمو د خلکو سره وغږېدم، ځینو زموږ د قلملار همکاران وو. ډېرې ښوونځۍ ورکې وې، حتی د ښوونځي نوم هم نشته، خو د تعمیر په نامه پیسې ایستل شوي دي. همدا فساد نو روان و. خو بیا یو خو لویه ستونزه د افغانستان د تېر دولت او لمدې دولت دا وه، د پوهنې وزارت تل له سیاست ښکار شوی دی. دا د حزبونو سره ویشل شوی دی. کله یو څوک راځي هغه خپل حزب ته کار کوي، کله بل څوک راځي، کله بل څوک راځي. یوازینی کس چې اوس څو وخت سرپرست و د تدریسي برخه کې مین دی، ډاکټر ابراهیم شینواری، هغه اراده درلوده چې فساد را کم کړي. خو هغه یو کس دی، په یو کس باندې کله کېږي. هغوی پلان درلوده هغه یو څه د فساد را کنټرول کړي په سیمو کې. خو بدبختانه چې وزارت بیا بلې خوا ته ولاړې، نو فساد اوس هم موجود دی، خو یو وخت ډېر یعنی په لوړ سطح باندې و. خو اوس یو څه راکم شوی دی، خو اوس هم مبارزه غواړي. اوس هم موږ ډېرې ښوونځۍ لرو چې پیسې هلته ایستل کېږي، هلته ښوونځۍ نشته. اوس هم موږ داسې ولسوالۍ لرو چې هلته یو د 12 سیم تاریخ په 14 کاله کې نه لرو، نه هلک نه نجلۍ. اوس هم موږ داسې ښوونځۍ لرو چې د هغه سیمې د تعمیر پیسې، د کتاب پیسې، د ښوونځۍ پیسې، د معلمینو معاش ایستل کېږي، وځي، وزارت یې ورکوي، خو هلته اصلا یوه ښوونځۍ هم نشته.
ویسا صاحب، تاسو نه یو بله پوښتنه هم کوو، بیا نو تاسو وخت ډېر نه نیسو. هغه دا چې اوس خو د دغه کال لپاره تاسو مډالونه هم واخیستل، نامه خو دا اغېزناکه څېره هم شوی، او تاسو خبره ده انقلاب لا پاتې دی که نه؟ تاسو وایي چې د انقلاب کال دا سږ کال لپاره، مثلا روان کال چې دی، روان میلادي کال، لمریز کال وبخې، د دې لپاره څه پلانونه، څه پروګرامونه دي؟ که دا هم را سره شریک کوي، بیا به تاسو سره خدای پاماني وکړو.
تورمان صاحب، لکه تر اوسه پورې چې قلملار موږ ډېر کار پر همدې کوو، یو ځای چې زه په ازادۍ راډیو کې نن وایم چې ټول اورېدونکي په همدې وپوهېږي، خلک دا فکر کوي چې دوی ولایتونو ته زیاته ماشومان ته کرتاسیا ورکوي، خو اصلا داسې نه ده. زه کرتاسیا له ځانه سره وړم، ځکه هلته د ښوونځي یو څېړنه نسم کولی، چې هلته ښوونځي بند دي یا یو سیمې ته تلای نسم چې خلک څه وایي، د دوی فکرونه څنګه دي، دوی څنګه راویښ کړو، ولې نجونو ته تعلیم اجازه نه ورکړي. اصلا موږ کار پر دې دی چې له خلکو، قومي مشرانو، سپین ډېرو سره بحث وسي چې ولې ښوونځي بند دي، ولې خپل بچان ښوونځي ته نه استوي. او بل، موږ تر اوسه پورې تر 2015 پورې څخه زیات بند ښوونځي لرو. موږ پر همدې کار کوو. نو 2013 کال چې مې انقلابي کال بللی دی، او هم هغه ادارو ولسمشر، د پوهنې وزیر، ټولو په موږ باندې اعتماد کړی دی او موږ یې ستایلی یو. نو دا زموږ پوره مسؤلیت دی چې سږ کال باید شپه ورځ پر ځان یې واخلو. د تېر کال په نسبت باید سږ کال ډېر کار وشي. نو د قومي مشرانو، سپین ږیرو سره مې خبرې روانې دي په هغه سیمو کې چې هلته ښوونځي بند دي. په 2013 کې شاید ډېر بند ښوونځي خلاص دي، خصوصا په هغه سیمو کې چې هلته جنگ روان و. د مختلفو لاملونو، هغه لاملونه چې اوس بحث کوو ډېر اوږد دی، خو اوس موږ خلک دې ته قانع کړي دي، ولس مو دې ته قانع کړي دي چې تاسو خپله راپورته کړئ، خپله عریضه وکړئ، له دولت ښوونځي وغواړي، خپل بچان، نجلۍ او هلک دواړه ښوونځي ته واستوئ. هر څوک چې د فساد په نامه په هر نوم ستاسو د ښوونځي مخه نیسي، یا هر مشکل په جوړوي تاسو خپل وته ودرین شوندی هم تاسو دوهم کور دی نو ساش کال پرم دغه کمپاین باندې ډیر کار کوو په جنگی سیمو کې خبري روان دي خو دین شان شاید مخکې ونه وایي په کوم سیمو کې څومره شوندی خلاص شوی دی دوهم به هغه برخه وي چې کم عامه کتابتونونه دي تر اوسه پورې موږ تر 900 پورې شاوخوا عامه کتابتونونه په ولسوالیو کې لرو ډیر خلک دا پوښتنه هم کوي چې ستاسو کتابتونونه په ولسوالیو کې خلک په ښار کې کتاب نه وایي ولسوالیو کې به څه ګټه وي اصلا موږ هلته کتابتون جوړولو څخه هدف دا دی چې یو فکر را ژوندی شي په لیرو پرتو سیمو کې هلته موږ د ولسوالۍ لرو چې تر اوسه د کتابتون له نامه سره ناآشنا دي هلته د خرڅلاو لپاره کتاب هم نشته په کومو سیمو کې چې ما جوړ کړي زه مثالونه لرم د خلکو سره غږېدنه یم حتی نړیوالو رسنیو پر هغه باندې راپورونه هم جوړ کړي د خلکو سره خپل مرکې کړي دي چې د کتابتونونو څومره ګټه وکړله څومره خلک یې راویستل څومره ښوونځي ته وتل څومره مطالعې ته وتل څومره د کتاب له فرهنګ سره آشنا کړل همدا کار به وي چې سږ کال موږ کوشش کوو چې د افغانستان مختلف برخو ته خصوصا هغه برخو ته چې هلته ډېر ضرورت یې عجل ضرورت یې کومو خلکو راڅخه غوښتنه کړې ده هم هلته کتابونه ورسو هلته کتابتونونه جوړ کړم دا د کتاب راټولولو کمپاین مخ ته بوزو او بل هغه شی چې کوم یتیمان چې دوی ته د ښوونځي زمینه نه ده برابر شوې یا غریب دي یا کوم هغه ځوانان چې نورو زده کړو ته لاسرسی نه لري اقتصادي ستونزې لري هم هغې برخه کې همداسې پلان لرو چې دوی ته د لوړو زده کړو او د ابتدایي زده کړو زمینه برابره شي نو شان نور هم ډېر دي نور وخت چې وخت ونه نیسم د نور دوستان هم خبرې کوي هم د هغوی وخت ونه نیسم
ډېره ډېره مننه ویسا صاحب بریا مو غواړم کور مو ودان ژوندي اوسئ چې ډېر لرې مو خپل وخت مونږ ترا کې او د ټلیفون په کرخه را سره وای کور ودان
تاسو هم ډیر مننه
بلې روفي صاحب تاسو تر ازو تاسو په نظر باندې د مدني ټولنې چې کوم فعالیتونه کوي کنه تر کوم پرې غیزمن دي ځکه یو وخت دا نه وي چې مدني ټولنو فعالیتونه شروع کړي ول ارکلی ور نړیر خو وروسته وروسته خلکو یو څه انتقادونه هم متوجه شول د مدني حرکتونو ته او مدني ټولنو فعالیتونو کارونو ته ساس په نظر باندې څومره شفاف دي څومره پاک دي او څومره لاسته راوړنو ډک دي دغه کارونه آیا رښتیا ستونزې هم مدني ټولنې خو ډېرې دي ځینې مدني ټولنې ستونزې هم لري مدني فعالین او که څنګه نه دا تورونه دي ساس په نظر په دې اړه معلومات راکړي
افغانستان وضعیت ټول ته معلوم دي که زموږ تاسو روشن فکر دي که د پانتون استاد دي یا د هر څوک چې دي متاسفانه موږ هر بخش کې فساد لرو لکه معرف چې مقدس ترین بخش دي هلته فساد شته دي صحت کې فساد شته دي نو همداسې مدني ټولنې کې فساد شته دي داسې نه دي چې دوی ټول نه پاک دي یا جلا خلک دي یا دوی نعوذ بالله ملائک دي نو مدني ټولنې د فکر نهادینه کول لپاره یعنی د خلکو ترمنځ رای جوړول لپاره دي ته داسې قرنها وکړ زموږ تاسو مدني ټولنې چې دي دا ډېر کوچنی دي اولس کال عمر کېږي او هغه اصلي مدني ټولنې البته د هغه فرهنګي چې موږ تاسو پخوا هم درلوده دا داسې سازمان یافته او سیستماتیک نو اوس دغه مدني ټولنې چې اوس دلته راید شوی دي دا دې لپاره دي چې خلکو د حکومت ترمنځ یو پله شي او د قانون مداري لپاره یا د قانون حاکمیت لپاره دوی همیش یو قوت دي او د حکومت کنټرولول لپاره دوی یو قوت دي چې حکومت کنټرول کې چې هغه وعده د کمپاینونو په وخت کې چې دوی خلکو سره کوي یا هغه ختماش یا هغه لارې چې دوی خلکو ته وایي د کمپاینونو پر وخت کې بیا هغه د هغه په اساس بیا دوی رای اخلي د دغه ټول نظارت او د دغه ټول د تدخیل لپاره یا د دغه ټول ملاتړ او حمایت لپاره د مدني ټولنې اصلي وظیفه دي خو بدبختانه چې اوس هغه قوي مدني ټولنې یا پویا مدني ټولنې چې باید ولرو نه لرو مدني ټولنې چې دي متاسفانه دا زموږ تاسو ځینې همسایه ملکونه چې دي دویم تخریبوي ډېر سیستماتیک تخریبوي ځکه دوی د هر ملک پر ضد او د نړیوال په سطح دوی تدخیل کوي د هغوی اسنادونه دلته تلفات ملکي څه کېږي موږ چې اعلامیه صادروو دای خوتنه دلته میډیا ته نه ورکو یا خلکو ته دا هن شورای امنیت ته مونږ ایمیل کوو هغه نړیوال ملکونو ته ایمیل کوو دا زموږ د تخایې دي مختلف ملکونو کې چې اوس یو نیم فشار راغلی دي مختلف همسایه ملکونو باندې دویم د مدني ټولنې نداري او مدني ټولنې فعالیتونه چې دي خوشبختانه که زموږ فعالیت وګوري او د دولت خصوصا صحت بخش کې زموږ فعالیت بيخي دي هغه ځایونو کې چې دولت نشي کولی چې هلته کلینیکونه ولري یا هلته شفخانې ولري، موږ ډاکتران لرو، شفخانې لرو، کلینیکونه لرو، خلکو ته خدمات عرضه کوو. یا د معرف په بخش کې لکه وایسا صاحب چې دی، دی خپله یو مدني فعال دی، یو مدني ټولنې لري، دوی د قلم لار، دوی ځي د معرف هغه فساد، هغه مبهم فساد دوی پیدا کوي چې ټول خلک پرې نه پوهېږي. همدارقم نور مختلفو بخشونو کې مدني ټولنې ریسرچونه کوي، تحقیقانې کوي. او څه کال موږ داسې یو تارګیت لرو چې ولایتونو کې ځینې جنګ سالاران دي. اوس که فکر هم وي دا لکه چې د استاد عطا و د ارګ تر منځ یو لانجه و، دلته هم ځینې مدني ټولنې هغه ولایتونو کې څه و د یو جنګ سالار طرفداري کوو، یا یو څوک چې د قانون حاکمیت نه منو د هغه طرفداري کوو. نو موږ د دغه کسان لپاره چې دوی پاکاري وکړو، دوی د مدني ټولنې نه ایسته کړو چې دوی د مدني ټولنې په نوم به دي تمامېږي، موږ ځو هر ولایت ته انتخابات کوو، هلته منظم شبکې چې اصلي مدني ټولنې ادرس د ولایت لپاره هغه انتخابات هم کوو. یو یو ستراتیژي هم باندې کار کوو چې د 5 کال لپاره موږ څه هدفونه وټاکو، دغه هدفونو ته ورسېږو. بل زموږ اصلي کار چې دی چې دا دوامداره به وي تر ډېرو کالونو پورې، دا د افراطیت تر پر ضد مبارزه دي او مدني فکر رایجول لپاره دي. خوشبختانه تاسو وګورئ هغه جنګ سالاران سیا وخت کې دوی د ټپک له خولې نه غږېده، اوس وایي چې موږ مدني لاریون کوو. د دغه فکر ایجادول لپاره دا خو خود یو قرباني غواړي. که تاسو متوجه شوی یاست د اول کالونو کې چې کرزي صاحب راغلی و روشن فکران هم حقوق بشر او مدني ټولنې نه منه، اوس جنګ سالار مني. دی په دې معنا دی چې دی دلته یو دلې ته شته دی چې دلته کار کوي او دا فکر ایجادوي. نو خوشبختانه زموږ تاسو خلک کې انرژي شته دی، دوی کې انرژي شته دی که چیرته دغه انرژي د مدني حرکتونو لپاره مصرف شي چې دوی مصرفوي، بیا نو موږ تاسو همدا اوس هم په منطقه کې بهترین مدني ټولنه زموږ تاسو دی چې هر کال لکه تحقیقاتو بخش کې زموږ یو ټولنه دی مدني ټولنې، هغه د آسیا په سطح لومړی مقام یې واخیست. یو مدني ټولنه دی چې تحقیقاتي دی د آسیا په سطح، همداسې نور نړیواله جایزې زموږ تاسو مدني ټولنې اخلي خو تر اوسه پورې نیوې دي. او د دې لپاره چې مبارزه وشي مدني ټولنې تر منځ کې چې فساد له منځه لاړ شي، دلته موږ ژم لاس په کار شوی یو کار کوو. خوشبختانه چې اوس ځینې سیستمونه رایج شوی دي دولت لخوا هم چې مالی فرار مالیاتی و دا شیان ټول مخنیوی کوي او فساد کمیږي.
ډیر ډیر من روفي سه به اوریدم کې سره د جمعه خان همدرد له زابل نه. بله همدرد سه مهرباني وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکي موضوع مخې سیم
چاله. سلامونه او ډاکټر مرمنو ته سلامونه او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. جمعه خان همدرد د محل د زابل ولایت د کرکټ تاسو سره اوسیدونکو.
بله مهرباني، د موضوع په اړه څه پوښتنه لرې نظر وړاندې کوي؟
د البته د سال په بولو تاسو سره په اړیکه ټول څه وخت کنه دغه په اړه یو لاندې نظر ورکوم چې موږ تاسو په سات په ماری د دې لامل ګرځي صفات ورکی چې موږ تاسو ته معلومات او دغه څه ټول مدیران په ماشور لوټو هیڅ کله په فساد او دغه څه لار په فساد مې دې لکه څنګه چې وکیلان د ماشه درې لک افغاني ماشه کې هغه به ډېر سره کم شي خاص مدیران ته وکړل چې بیا به ته هیڅ هیڅ کله په فساد مارب کې نه دي او بل هغه ولا چې موږ فساد د مدني حرکت مدني ځوانان به څه وکړي هغه ته بیا مدني ځوانان نو ویل کېږي چې هغه د ځان لپاره اول دغه د قوم د خپل هیڅ رتبه ما تر خپل ځوان مې لمه سره شو څنګه چې استاد یې نه پاره ځوانان سره دي موږ اول دغه د تریف شوار چې ماول شوار دا ورکړو نو یو بیت مې لیکلو ولته پانه او خدای هرڅه د تنیو به څه لور او هرڅه کوم په در کې نه د به تر راوړم زه یو زه به تر ان د دې موږ هیڅ کله هدف نه درلودای وای چې راپورته سم لا وای چې وای چې دا پکم باسن هرڅه د خدای په در کې یو څه لخدای غوانم بل مر هدف سولا والا یعنی په دې خاطر مر د هدف نو مر دغه غواړو چې یو چې نو تاسو د نوی کار چې پرانستو او مکتبونه جنابی اشرف غنی صاحب په خپل ویل چې دا کار به یعنی نړیوال کار دی د مکتبونو مثلا د هر څه مر تاسو به فکر وکړئ لکه څنګه چې یو رئیس صاحب په زابل کې راغله د خپل مبارکۍ ته نه ورغله نو مې لیدله ده دغه پېژندلې مې لیدلې مې خو سرچینې کړې فعال شخصیت دی او فعال ده زه چې وایم چې هغه زورواکان چې له دندې څخه ګوښه کړي چې هغه د خپل ځان دپاره او د خپل لپاره ګټ
مننه مننه همدرد صاحب ډېر زیاته ننګیال صاحب تاسو ته راځو په هغې برخه کې چې ویسا صاحب د اغېزمنې څیرې په توګه پېژندل شوی یا د ولسمشر لخوا لمانځل شوی دی یا چې هغه د تعلیم برخه ده د پوهنې برخه ده روفی صاحب د مدني دغه په برخه کې مدني فعالیتونو په برخه کې دغه شان د رویا سعادت خبره مو وکړه چې د فلم ډرامې په دې برخه کې تړورې مېرمنې په توګه پیژندل شوې په ترتیب سره کده ستراته وایي چې دغه برخه څومره مهمه دي چې باید ورته کار وشي څومره اړتیا ده ورته چې واقعا دوی خلک ورته متوجه شوي دي او دغه کسان د اغېزمند لرونکو څیرو په توګه پیژندلی دي او یا هم ستایلی دي منزلی دي
ځینې دا لست چې ما سره شته دی ځینې واقعا لومړیتوب لري ځینو هغه لکه د معرف په برخه کې واقعا دا د افغانانو لومړیتوب دی یا د صلح په برخه کې غوره شخصیتونه انتخاب شوي دي اما ځینې داسې دي چې ما هر څه سرچ وکه وچې د دوی هغه لاسته راوړنې چې په اصطلاح دغه لقب پې ونازول شي یا له ده سره مساوي ما داسې څه پکې پیدا نه کړل لکه
اشخاص نمونه به ناخلو
نه به اخلو نو ځینې داسې کسانو چې ما هر څه سرچ وکوه چې د دوی په دغه تیر کاري ولس کال یا اتلس کالو کې ما داسې یو لاسته راوړنه پیدا نه کړه چې سړی د په یو مډال باندې حد اقل ونازوي نو بیا داسې تاثیر گزاره شخصیتونه ډیره لره خبر ده بل مسله چې پکې ما درکړه کچیر دوی سره مقایسه کو لکه نن د کرکټ ټیم را روان دی او ذهن کې مم داوه دی چې ما مقایسه کړل لکه تر لګه خپل د کرکټ د ټیم سره یا یواز راشد خان سره یعنی اصلا نو مقایسه کېدل د راشد خان لاستراوړنه دومره ستره ده د نبی لاستراوړنه دومره ستره ده چې کېدی سله دی القابونم د غوی لاستراوړنه ډیره ستر یاغي نن په نړۍ کې اغیزمن خلک دي اغیزناک خلک دي تاثیر گزاره شخصیتونه دي یا مثلا د کرکټ بوټ یا د فوټبال ټیم یا د کراتی ټیم یا د زمونږ د ټولنې په نورو برخو کې یا مثلا ځینې شخصیتونه د سیاست په برخه کې غوره شخصیتونه انتخاب شوي دي چې ما سر شو کاوه چې دغه اغلی یا خغلی چې د سیاست په برخه کې دومره ستر مقام ګټلی دی چې ما هر څه سر شو کاوه ما داسې څه پیدا نه کړل چې د سیاست په برخه کې د دوی هغه لاسته راوړنې ولري چې د دوی د لسو غوره تاثیر گزاره شخصیتونو په برخه کې بلکې برعکس چې ما د دوی هغه سیاسي لاسته راوړنې ولیدلې نه دا چې دوی یووالي ته د هیواد سولې او ثبات ته کار کړی دی بلکې برعکس دوی تفرقې ته کار کړی دی د خلکو ویشلو د افغانستان په ولایتونو ویشلو باندې کار کړی دی اما دوی ته د یو سیاست په برخه کې شخصیت ورکړ شوی دی ځینې داسې څیرې ما پکې ولیدلې چې ما ته یې تعجب وړ وی چې څنګه امکان لري چې یا خو دا دی چې جندرم پکې مراد کړی دی یا خو دا دی چې موږ او تاسو قومونه یې پکې مراد کړي دي که نه هغه ځینې پکې داسې هم ښکاري چې هغه د بیستو لستم پوره کړی دی اما ځینې شخصیتونه واقعا پکې د ستایلو دي ما مخکې هم ویلې چې هغوی باید ونازول شي او تر دې لا ډېر ونازول شي نو زه وایم چې په داسې لستونو کې یا په داسې د اشخاصو په تعین کې باید قوم سیمه
دا باید په پام کې ونیول شي نازول شوی دی کنه د ویسا سی وو د اوفیس وو رویا جان مثلا په فلمونو برخه کې هغه ورته زړولې میرمن له خبرې کړې شوی دغه درې وړ برخه کې تاسې د دې یو ناظر په توګه باندې یو قضاوت وکړي د دوی لاسته راوړنې څنګه دي په خپل برخه کې
فکر کوم اغلی رویا سعادت د دې د ټولنې لخوا نه ده انتخاب شوی هغه یو بیخي بل برخه ده
په دې ټولنې باندې وزیر راپور نو
لکه څو ورځې کېږي یو سریال دی د اغلی رویا سعادت خپرېږي هم هغه باندې ځینې کسان شته ده چې مثبت فکر کوي هم ځینې پې نیوکې هم لري
زه په ټوله کې دا وایم چې ښاغلی ننګیال چې موږ تر یو کال مخکې پرې مثلا ترکیو هندي سیریالونو ته ناست موږ افغاني سیریال نه درلودو کله کېدای شي په لومړیو کې مثلا سیریالونه فلمونه زموږ مشکل ولري زموږ سینما برخې دغې تولیدات بل په راتلونکي کې خیر پایلو ته
موږ بله دغه اغلی رویا سعادت یو مثال دی چې لکه اکشن وګورو هم اکشن فلمونه جوړ کړي دي نظامي پولیسي فلمونه جوړ کړي دي سیریالونه جوړ کړي دي مثلا ځینې لکه د مدني ټولنو په هکله یو څه باید وویل شي ډیری خلک په دې باور دي هغه انجیوګان نه چې خاغلی د ولسی جرګې وسنۍ غړی او د پخوانی وزیر بشردوست صاحب چې لغوه کړی وي وایي چې د دوی یوازې نومونه چینج سوي دي په مدني ټولنو باندې اوښتي دا همغه انجیوګانې دي یعنی یوازې د نوم په تفاوت سره په ټولنه کې تغییر نه راځي کنه اما ځینې پکې واقعا فعال دي فعالیت کوي کار کوي مدني ټولنې خو په ټوله کې سړی نشي ویلی مخکې مو ویلی چې په افغانستان کې په ډیرو برخو کې فساد روان دی په معرف کې چې فساد کیږي نو په مدني ټولنو کې به څنګه نه کیږي په داسې ټولنو کې چې هغوی شخصیتونه انتخابوي زه لغمان ته لاړم یو ښوونځي ته چې ګورم د وسلوالو مخالفینو ډیری کارکونکي برحاله په معرف کې دند لري معلمین دي او برحاله په دولت پس په مدغه خوانځي کې تخریب کوي په د دولت معاش اخلي ورسره د ملي پولیسو ته تکفیر فتوی ورکې په مدغه خوانځي کې یعنی په هر برخه کې ستونزې لرو دا زمونږ ټولنه یو نوې ټولنه ده لکه ځینې مسایل بیخي نوې دي مدني ټولنه نوې حرکت ده دا چې خپل پختګۍ ته رسیږي نو ستونزې بم لري لاسته راوړنې بم لري خو دا ځینې مسایل داسې دي چې د وخت په تیرېدو سره ښه کیږي کرا کرا به ښه کیږي او چې کله ملت متوجه شي او دولت هم
مننه ننګیال صاحب فقط رفیع صاحب یو دقه یو نیمه دقه وخت لرو که تاسو راته د خپل راتلونکو پلانونو لپاره صح کال لپاره ووایي څه لرئ د خیره څه به کوئ انرژي پاتې ده که نه
زموږ تارګیت خو دا دی چې یو مدني ولس یو مدني فکر لاندې یو ولس جوړ کړو یو ولسواکي یو حکومت جوړ کړو چې مطلق دیموکراتیک حکومت وي دا ډېر اوږد مهاله پلان دی او لنډ مهاله لپاره غواړو چې ولایتونو ته لاړ شو هغه پاک او ناپاک مدني ټولنې جلا کړو د سکرتریت لپاره یا د ادرس لپاره چې ولایت کې هغه باندې هم کار کوو انشاءالله سږکال او موږ دوه میاشتې وروسته موږ هفتې د مدني ټولنې هفته لرو چې دا تجلیلو او خلکو ته پیامونه ورکو انشاءالله دلته هغه مشکل هغه فکرونه چې خلک لري چې یعنی فکر کوي چې دا یو غربي فکر دی یا غربي کارونه دی هغه ټول انشاءالله حل کوو ځکه یو هفتې لپاره موږ پیامونه لرو او برنامې لرو دا تجلیلو انشاءالله
ډېر مننه رفیع صاحب قدرمن اوریدونکو د خبرونې وروستۍ شیبې نه چارې لوچې تاسو سره خدای پامنې وکړو ل خپل ملمنو درنو خغلی خلیل لوفي متی الله ویسا او دغه شان آرش ننګیال مننه کو چې په دغه خبرونه کې را سره پات شول ل تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې په ټلیفون مور سره اړیکې ونیولې او خپل نظرونه مور سره شریک کړل خپل پښتنې مو مطرح کړې تر بلې خبرونې مو پلوې او بخون کې خدای سپارو خونه ولرای